یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوي. زه اکرام الله اکرام ام او دا یو ساته خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخړم. تر هر څو وړاندې ټول افغانانو ته د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیت تر لاسه کولو د 99 کلیزي مبارکي وړاندې کوم. او درنو دوستانو، دا نیم ساته خبری خبرونه مو تر ډیر امدي مسلې ته ځانګړي کړي. په دې اړه به بیلابیل مطالب درته وړاندې کوم، خو په پیل کې خبرونه چی احمد تکلی وړاندې کوي.
تکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په یوه غونډه کې ګډون او وینا وکړي. راپورونه وایي چې د فاریاب ولایت د بل چراغ ولسوالۍ تېره شپه وسلوالو طالبانو ونیوله، او د ایران دفاع وزیر وایي هیواد باید د توغندیو د پروګرام په برخه کې د خپلو ظرفیتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. نن د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه ده، او په دې مناسبت په پلازمینه کابل او د هیواد په ولایتونو کې د دولتي ادارو او مدني بنسټونو لخوا د نمانځنې غونډې روانې دي. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د دفاع وزارت په انګړ کې په یوه غونډه کې چې د هیواد د خپلواکۍ د بنسټګر شاه امان الله خان لور هندي د افغانستان او همدارس د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او اجرایه رئیس عبدالله په ګډون جګپورو چارواکو ګډون پکې درلود، د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګېډۍ کېښوده. ارک په یوه خبر پاڼه کې وایي چې ټاکل شوی ښاغلی غنی نن په دارلمان مانی کې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په یو بل غونډه کې ګډون او وینا وکړي. راپورونه وایي چې د فاریاب د بل چراغ ولسوالۍ تېره شپه وسلوالو طالبانو ونیوله. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د دې ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي حمله وکړه او بې له جګړې دا ولسوالۍ ونیوه. نوموړی وایي د حمله په وخت کې شاوخوا 40 افغان ځواکونو بې له کومې جګړې سیمه پرېښوده او وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. دوی وایي په دې جریان کې کوم لوري ته زیان نه دی اوښتی. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس زیاتوي چې د دې ترڅنګ د کوهستان، غورمچ، المار او قیصار ولسوالۍ هم په بد وضعیت کې دي چې که جدي پاملرنه ورته ونه شي د بلچراغ له برخلیک سره به مخامخ شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د لوی اختر په ورځو کې له طالبانو سره د اوربند په اړه غور روان دی، او دای به خپله پریکړه د هغو سپارښتنو په رڼا کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کیږي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د سولې د عالي شورا او د عالمانو د شورا لغړو سره په کتنه کې وکړې. ارک په یو بیان کې وایي چې د افغانستان د عالمانو سراسري شورا او د سولې عالي شورا له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي، او ښاغلي غنی په ځواب کې وویل چې سوله د ملت یوه لویه غوښتنه ده او د دې پروسې هم ملي اجماع شته، نو ځکه حکومت ښایي غور پرې وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو د تېر اختر پر مهال د اوربند اعلانولو په وخت کې ویلي و چې دوی په هر اختر کې اوربند کوي. لازده رادیو خبرونه اوري. د ایران دفاع وزیر وایي هیواد د توغندیو د پروګرام په برخه کې د خپلو ظرفیتونو د لوړولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي، او راتلونکې اونۍ به یوه نوې جنګي جټ الوتکه نندارې ته وړاندې کړي. برید جنرال امیر حاتمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا متحد ایالات هڅه کوي د ایران د وسلو د پروګرامونو او په سیمه کې د دې هیواد د نفوذ مخه ونیسي. فارس نیوز خبری آژانس د ښاغلي حاتمی له قوله وایي چې د توغندوی پروګرام پراختیا ته لومړیتوب ورکول کیږي. د همدرز ویلي چې ایران په دې برخه کې په ښه حالت کې دی، خو اړتیا شته چې نور انکشاف هم ورکړي. د ایران دفاع وزیر ښاغلی حاتمی د هم ویلي چې نوې جنگي جټ الوتکه به د اګست په 22مه نیټه د ملي دفاعي صنعت د ورځې د لمانځنې په مناسبت ولسته ښکاره کړي او خلک به یې الوتنه وویني. د ایران هوایي ځواک پر د هیواد د نړیوالو بندیزونو له کبله د ظرفیتونو په جوړولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. کرملین وایي د روسیې او جرمني مشرانو پرون په خپل منځ کې اوږدې او جدي خبرې وکړې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله پرونۍ کتنه کې د اوکراین، سوریې، ایران او د ګازو د مهم پایپلاین په شان د جدي موضوعاتو په اړه درې ساعته خبرې وکړې. پیسکوف دا خبره نن سهار خبریالانو ته وکړه. دا له برلین څخه بهر په میسیبرګ مانی کې د دواړو مشرانو د پرونی کتنې په اړه لمړنۍ څرګندونې دي. د دوی د خبرو په اړه ډیر لږ جزئیات څرګند شوي. ویل شوي چې د جرمني او روسیې مشران به کومه ګډه خبري غونډه ونه لري او رسمي اعلامیه به هم خپره نه کړي. او یو روسی ښځه چې په امریکا کې د روسیې د حکومت لپاره د غیر رسمي ایجنټ په توګه کار کاوه د واشنگټن ډی سي له بنده د ورجینیا د الکساندریه محبس ته لیږدول شوې ده. دا خبر د هغې مدافع وکیل او د محبس چارواکو ورکړی. تر اوسه پورې په دې اړه کوم دلیل نه دی وړاندې شوی چې د جمعې په ورځ د اګست په 18مه د 29 کلنې ماریا بوتینا ځای ولې بدل شو. د بوتینا مدافع وکیل رابرت دریسکول د روسیې دولتي خبري اژانس تاس ته ویلي دي چې د مخکې له مخکې خبر نه و ورکړل شوی چې موکله یې لیږدول کیږي او د دې کار لپاره دلیل هم نه دی روښانه شوی. میرمن بوتینا په سیاسي ډلو کې د نفوذ د هڅې او په مسکو کې چارواکو ته په دې اړه د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوې. مسکو د هغې نیونه سیاسي انګیزه بللې ده.
درنو دوستانو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، نن د هیواد سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 99مې کلیزې سره برابره ده. موږ یو وار بیا دا سره له عظمته د ډکې ورځې مبارکي تاسو ته وړاندې کوو. د روانې خپرونې زیاته برخه هم همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې به مو د ازادۍ د کلیزې د نمانځنې له حاله خبر کړو. د خپلواکۍ او د غازي امان الله خان پر ژوند یو بشپړ پکیج هم لرو.
استقلال یو فرصت دی خپلو پښو د ودرېدو لپاره. مونږ خپلواکي ولرو، د هغه څخه باید ګټه پورته کړو، د خپلو اوبو، د خپلې ځمکې.
په دې اړه به مو د مرکز کابل له حاله هم خبر کړو. بیلابیل نور مطالب هم درته لرو. د خبرونې دوهم نیمایي د نور بس تهونیز خبرونې ته ځانګړې شوې چې حدیث پردیس پی پر مخ یو چې لموږ سره پاتې شي. درنو دوستانو، یو وار بیا هرکلی تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 99مه کلیزه ده. نن په کابل کې افغان چارواکو او افغان ولسمشر د ازادۍ په څلی باندې د ګلو ګېډۍ یې ایښې ده او د غورځې نمانځلې ده. یوسف زدران دا موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس سره په سټډیو کې دی. زدران صاحب، ستړی مشي. د ازادۍ کلیزه مو نیک مرغاو. راته وایي چې نن په کابل کې د جشن سنگل منځ
تاسو او ټول اوردونکو ته د میړانې او د ځانګړي ورځ مبارک وي. غوښتل تاسو یادونه وکړه د سپدا سال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو ترمن په خورا ولولو نننې ورځ منځل کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ د حکومتي چارواکو لخوا هم په کابل کې ون منځل شو. دا مراسم تر ډیره د څلورو دیوالونو ترمنځ راګیر وو. د افغانستان دفاع وزارت کې د ازادۍ په څلور چکم دی پاغه باندې افغان ولسمشر د ګلانو ګډي کې خود الله او هغه ته ځانګړي احترامات وړاندې کړل.
د افغانستان د خپلواکۍ د شهیدانو په ویاړ د ګلو خیدلو مراسم ترتیب شوی. د ګلو خیدلو مراسم بولندوی الحال تکروال عبدالرحیم سپتی
ولسمشر په دغو ځانګړو مراسمو کې تر دې دمه څرګندونې نه دي کړي، که څه هم دا مراسم سهار وختي ترسره شول. اما یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په آر کې د سیاسونو او د حکومت لوړ پوړو چارواکو ترمنځ دا وخت مهمه غونډه روانه ده، چې د دغه غونډې وروسته به افغان ولسمشر د اوربن او همدارنګه په افغانستان کې جګړې په تړاو وروستی دریز هم له ملت سره شریک کړي. ټاکل شوي چې دا غونډه چې د ملي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي په راتلونکو څو شېبو کې، هغسې چې دوی وایي خپره شي، او په دې اړه به په سیاسي جریانونو باندې هم افغان ولسمشر وغږېږي. خو له کابل وراخوا په ننګرهار کې بیا د دغې ورځې د نمانځل لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي وو، او په هغه ولایت کې هم چون د غازي امان الله خان مقبره ده،
او هلته خو به د خپل خبریال سره به ننګرهار نه به هغه راخلو، د ننګرهار حال به ترې نه اخلو. خو کابل ښار پاړه کله لږ راته وغږېږي، تاسو ښار ته تللي وو مکاتو په ښار کې څه
بالکل که د حکومتي ځایونو څخه بیرون راووزو، د عام ولس ترمنځ هم د بیرغونو همدارنګه د تړونو د موټرو د کاروانونو په ډول دغه ورځ نمانځل کیږي. دوی د افغانستان درې رنګه بیرغونه یا په مخونو رسم کړي وي، یا بیرغونه له ځانونو سره لري لیږدوي، او یو ډول ویاړ کوي. همدارنګه ملي نغمې غږیږي د خلکو ترمنځ باندې، همدارنګه د ځینو خلکو ترمنځ د کیک په پرې کولو باندې، مدني ټولنو ځوانانو ترمنځ دا ورځ لمانځل شوي ده، او دوی د غازي امان الله خان په هغو کارنامو باندې غږیږي. تر ډیره رسنیو دا ورځ دغه ورځې ته ځانګړې کړې ده، چون ټول خلک پرې ویاړي. او ټینګار په دې دی چې د دغې ورځې یاد باید ځکه هم تازه شي چې د غازي امان الله خان کارنامې تر ولسه ورسیږي، او بالاخره دوی هم د هیواد لپاره یو څه وکړي.
او ډیر خلک په دې هم خوشاله دي چې تقریبا هلته لوی اختر هم را روان دی،
هلته نن د افغانستان او فلسطین ترمنځ د فوټبال لوبه هم ده، او داسې نور مراسم هم شته.
ډیره زیاته مننه یوسف زدرانو چې د ازادۍ د کلیزي په اړه د کابل حال راکوو. اوس له کابل زو پکتیا ته زموږ خبریال اصیل زازی له موږ سره د ټلیفون په لیکه دا ورته د پکتیا حال وایي. زازی صاحب که زما غوري مهرباني وکړي، نن تاسو په پکتیا کې څه ولیدل؟ اول ته د ازادۍ کلیزه په کوم ډول مراسمو سره لمانځل کیږي؟
مننه اکرام صاحب. لومړی خو زه هم په خپل بار د ازادۍ د ورځې مبارکي ټولو درنو اوریدونکو ته وایم. نو نن خو په پکتیا کې هم لکه د هېواد په نورو ولایتونو کې حکومتیاس کې چې د دې ورځې لمانځنه په بېلابېلو مراسمو کې وشو، پکتیا کې هم همدغسې تقریبا د یوې اونۍ را په دې خوا د همدغې ورځې د لمانځلو لپاره د امنیتي تدابیرو تر څنګ د خلکو او دغه راز د ښاریانو له خوا نه او د ولایتي ادارې له خوا نه تدابیر نیول شوي وو، چې د واټونو کې د حاملي بیرغونو د جوړولو او څراغونو د لګولو او تر څنګ یې د غازي امان الله خان تصویرونو نصبول په واټونو کې او په لوړو هغه ځایونو کې چې سترګې پرې لګېږي. دا تدابیر روان وو. نن چې کله دا ورځ را ورسېده، نو یا د ویناوو یا د امان الله خان د مفکورې د بیانولو په خاطر باندې او د دغې ورځې نه د لمانځنې په مناسبت د 203 څنګه کولو اردو په قرارګاه کې غونډه رابلل شوې وه. په زمین کې فوجي پریډ هم ترسره شو، او تر څنګ یې د ورزشي نمایشات وړاندې شوه. ځوانانو خپل وړتیا هلته وښودلې، ویناوالو ویناوې وکړلې، چې د پکتیا والي په شمول باندې د پورو اردو مرستیال د ولایتي شورا رئیس
سره لدی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو کې د نامنې بېلابېلې پیښې رامنځته شوې، نامنې څومره څېرې غوړولې د ازادۍ د کلیزې د نمانځنې په دې مراسمو باندې؟
نامنې لکه څنګه چې تېر مخم هم ما یو ریپورت درلود د دبیرو په مقابل کې، چې مخالفین هم کوم تحرکات ښودلي وو د هغوی په ترڅ کې. پرون د همدغې 203 څلور خولو اردو قمندانۍ له خوا نه د ګردیز په ډېر نږدې سیمه کې یو څه مهمات او هغه بزګر چې د دوی په وینا غوښتلې د نن ورځ یا راتلونکي اختر په ورځو کې د امنیت د ګډوډولو په خاطر باندې دوی د یو کس سره بالفعل هغه هم نیولي وو، چې دوی ویل چې دا د همدغې ورځې د امنیتي ګډوډولو په خاطر باندې شوي وو، دا تابع شوي وو. خو نن لکه څنګه چې عمومي تصویر د پکتیا خصوصا د ګردیز په ښار کې چې وو، خلک دومره یعنې ویرېدلي نه ښکارېدل. عادي ژوند ته مخه کړې وه. په دې کې ځوانان ځای ځای راټول شوي وو او د خپلو مخونو باندې هغه د ملي بیرغ رنګ نښې هم زیاترو ځوانانو.
ډېره زیاته مننه ازازی صاحب. کور ودان ژوندي اوسئ درنو دوستانو. اصیل زازی و چې د ازادۍ د کلیزې د جشن د مراسمو حال له ګردې زرا کوه.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
او اوس هم یوسف زدران اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د 99مې کلیزې په مناسبت نن په بلخ ولایت کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو او کورنیو تولیداتو نندارتون پرانیستل شو. د دغه ولایت سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس شیر احمد صفایی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې قالینې، غالۍ، غذایي مواد، لاسي صنایع او ځینې نور توکي په 150 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړی زیاتوي د دغه نندارتون څخه هدف کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه ده چې د ده په وینا د کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ د افغانستان اقتصاد پیاوړی کوي. د افغانستان بانک وایي د افغانیو د ارزښت د کمېدلو اساسي لامل د ډالرو ډېر قاچاق دی. د دغه بانک ویان ایمل آشور نن ازادي راډیو ته وویل دا وخت ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق د افغانستان ملي اقتصاد ته ستر زیانونه پېښ کړي دي. افغان صرافانو ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونو او پر پاکستان د لویدیځو د پخوانیو مرستو کمېدو له امله دغو هیوادونو کې د ډالرو کچه کمه شوې او مافیایي کړۍ دا وخت ډېر ډالر ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کوي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه 50 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2250 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بارانو یا سارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه بیا تاسو کیږي. یو ډالر 2 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 595 افغانۍ.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې یادونه وکړه، نن د زمري یا صد 28مه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 99مه کلیزه ده. وړاندې مو د کابل حال او همدارس د پکتیا له ولایته رپورت درلود چې الته دغه د ازادي مراسم په کوم ولولو سره منځل کیږي. اوس هم ورزو هغه ولایته چې په تیرو کلونو کې پکې د ازادي کلیزه په ولسی ډول باندې په پراخه ولسی ډول باندې المنزل شوی او خه پرداخت ورکل شوی او سکلی ګورو چې په دې ولایت کې د ازادۍ کلیزه په کوم ډول باندې المنزل شوی دا ولس سمره دلچسپي اخیسته دا خلک په دې خار کې څنګه راوتلي دي او څه یې کړی دي. ننګرهار ولایت تورزو د ننګرهار ولایت شاه محمود شینواره زموږ خبريال لمو سره د ټلیفون په لیکه دا براته د دې ولایت تورسته حل راکی شینوار سه کزمون غاوري ستړی مشي د ازادي کلیزه مو مبارک شاو په داسې حال کې چې پنیرار کې په جلال آباد خار کې په ځنګړي ډول پورسیو کې امنیتی پیخ ډېری وی خوراپورونه داسې دي چې د لدی ټولو سره سره بیا هم ولسی خلکو په پراخه کچه باندې د ازادي کلیزه ان منځلې ده. کتره ته حال راکی سمولي د لو څه وشول مانه اکرام سره تاسو ته
هم په اوریدونکو ته د خپلواکۍ د ویزه ترلاسه کېدو مبارکي وایم. او رښتیا هم هر کال په ننګرهار کې د خپلواکۍ ورځ په ډېرو شاندارو مراسمو سره چې هغه هم په پراخه کچه باندې ولسي او حکومتي دواړو لخوانه لمانځل کېږي. سږ کال یې هم تیر ماښام له هیڅ د ولایت مقام لخوانه پروګرام نیول شوی و چې په هغه کې ورلوبه وه او ځینې میلمانې را دعوت کړي وو. او د شپې په ښار کې واټونو کې خلکو د افغانستان ملي بیرغونه او د غازی امان الله خان انځورونه چې په خپلو سینو باندې لګولي وو په ښار کې ګرځېدل او د خپلواکۍ د ویزه ترلاسه کېدو د کلیزې په ویاړ جشنونه کول همدارنګ نن سهار هغه پرسمی سامان دیوالی او همدارنګ نور اداري مسجدونو په ملتیا باندې سهار 8 بجې د غازی امان الله خان مقبره ته لاړل. اول چې د ګولو کې دی مراسم ترسره کړل. اوس هم د جلال آباد ښار واټونه او همدارنګ هر طرف چې لاړ شي د افغانستان ملي بیرغونه باندې پوښل شوي دي. یو مسله چې ډېره مهمه ده، تاسې پوښتنه کې هم یادونه وکړله، د ننګرهار وروستنی وضعیت چې چاودنې ورته وشولې، رښتیا هم خلکو هغه چې څومره ولولي او احساسات یو هغه مړ کړي وو، خو د خپلواکۍ جشن دغه کلیزې جشن په پیل سره بیرته په خلکو کې هغه احساسات را وپارېده او په ډېره پراخه کچه باندې په ښار او په اکثره پارکونو کې د ځوانانو لخوا نه دغه ورځ په ډېرو ګرمو ولولو سره ولمانځل شو. اوس هم د خلکو لخوا نه راغلي دي په ښار کې ویلي
د تېرو کلونو په پرتله باندې، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، توپیر څه لیدل کېږي؟
توپیر هماغه د پخوا په څېر باندې دی. ولس لخوا نه هم دغه ورځې نمانځله چې په پراخه کچه باندې ده، ځکه په ښار کې چې څومره عام خلک وو، اکثره د جلال آباد ښار ریکشو ډېر ګرم کړی دی، چې د ریکشې هر ریکشې په سر باندې د افغانستان ملي بیرغونه او په ډېر لوړ آواز باندې د خپلواکۍ سندرې غږول کېږي. دا یو جوت توپیر دا دی چې سږکال که څه هم نامنی وو، خو په مقابل کې د ولسونو هغه ارادې لا پسې څومره هله پورې قوي شولې چې هغه نامنی بیخي په خلکو کې ورکه کړله. اوس په دغه نن د دې دوه ورځې کې داسې خلک فکر کوي چې په ننګرهار کې هېڅ ډول د نامنی کومه پېښه نه ده شوې، نه څوک داسې نامنی احساسوي، ځکه د یوې خوا نه چې دی د ځانګړې قطعې فعالیت دی چې په جلال آباد ښار کې د ګټونو پر مهال یې د تلاشۍ او خلکو ته هغه ډاډې ورکړی دی. نو ښه په ډاډه زه باندې دغه ورځ مانځل کېږي، او کوم څه چې موږ ګورو د تېرو کلونو په پرتله باندې دا ورځ ځکه زیات لمانځل شوې ده چې سږ کال حکومتي چارواکو هم چې د ښاروالۍ دخوا نه ځانګړي پروګرامونه نیول شوي وو، نن شپه هم داسې پلان دی چې د لوی پروګرام په قصر کې هم ترسره کېږي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، شاه محمود شینوار او له ننګرهار. او له ننګرهار کې ورشو کونړ ته، ګاونډي ولایت کونړ ته، هلته هم د افغانستان د ازادۍ د بیرته اخیستلو د 99مې کلیزې په ویاړ باندې مراسم نیول شوي وو. ویل کېږي چې دغه مراسم د خاص کونړ په ولسوالۍ کې نیول شوي وو، چې دفاعي ځواکونو پکې پریډ هم ترسره کړ. دغه غونډې ته د ازادي راډیو خبریال هولان وریم ورغلی، او په دې اړه دغه راپور برابر کړی چې د دفاعي ځواکونو د پریډ په غږونو باندې پیل کیږي.
د مرکز اسلام آباد په ګډون د کونړ اکثر بازارونه، لوی لارې او کوڅې د هیواد په درې رنګه بیرغ او د غازی امان الله خان پاکسونو ښکلې شوې وي. خو د غونډې ځای کې بیا د ماشومانو په تنو له ملي بیرغ جوړو شوو جامو، پر سرونو خولیو او په لاسونو کې نیولو ملي بیرغونو رپیدلو بیل خوند کولو، د لوژ یا دریز مخې ته د سرحدي ملي محلي او د عامه نظم پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت قطې تیر شوي. چې د ځواکونو د لیدلو سره د عامه خلکو په زړونو کې د روښانه او پر امن افغانستان هیلې زیاتېدلې. له انګریزي ښکېلاک څخه د هیواد د 99مې کلیزې لمانځغونډې کې خویندو هم د خپلو مشرانو میړانې وستایلې، او د هیواد اوسنیو ساتونکو ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړ. مدنی فعال محمد شعیب غروال وویل افغانان د غازی امان الله خان او د هغه د همسنګرو او هم فکر ملګرو په قربانی او لاسته راوړنو ویاړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خبرونه موږ د افغانستان د سیاسي ازادۍ د بیرته اخیستلو 99مې کلیزې ته ځانګړې کړې ده. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، نن د زمري اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 99مه کلیزه ده، او هر کال دا ورځ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لمانځل کیږي. نن هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک راوتلي او په خپل انداز د دغې ورځې نمانځنه کوي. تاریخ پوهان او لیکوالان وایي د هیواد په تاریخ کې دا یو برخلیک ټاکونکې ورځ ده چې باید تر یادونه وشي. زموږ همکار یوسف خان دران د دغې نیټې ته په یو راپور کې کتنه کړې ده.
د خپلواکۍ کلمه چې اوریدلې هر انسان ته د ارامتیا او ملکیت احساس ورکوي. د افغانستان خپلواکۍ هم د 1299 کال د زمري د میاشتې په 28مه نېټه اخیستل شوې ده. غازی امان الله خان له نن نه 99 کاله پخوا د وخت حاکم برطانیا حکومت څخه خپلواکۍ ترلاسه کړه او افغانانو ته یې نوې هیلې ورکړې. لیکوال عبدالغفور لیوال وایي د خپلواکۍ دا ورځ په دې وروستیو کلونو کې نوي پړاو ته داخله شوې چې د ځوانانو لخوا یې تود هرکلی کېږي. دی ټینګار کوي چې افغانستان نوی نسل او ځوانان باید د خپلواکۍ د څرنګه اخیستلو له مبارزو درس واخلي او د خپل هیواد د پرمختګ او بسیاینې لپاره د پیاوړې قوې په توګه ترې استفاده وکړي.
استقلال یو فرصت دی خپلو پښو د ودرېدو لپاره. مونږ خپلواکي ولرو، د هغه څخه باید ګټه پورته کړو، د خپلو اوبو، د خپلې ځمکې، د خپلو قانونو او د خپلو ارزښتونو څخه باید دا پختل لاس او پختل بشری قوا، پختل عقل او پختل علم. داسې یو افغانستان، داسې یو پیاوړی افغانستان رامنځته کړو چې بیا څوک زموږ دغه خپلواکۍ او دغه ملي ارزښت ته په کږه سترګه ونه ګوري او هغه زیانمن نشي کړی.
امان الله خان د افغانستان د ازادۍ غوښتونکی شاو. د سلطنت د پیل له وخته د افغانستان خپلواکۍ د پروګرامونو په سر کې نیولې وه. افغانانو درې ځله له انګریزانو سره سختې جګړې وکړې. د افغانانو او انګریزانو ترمنځ لومړۍ جګړه د 1899 څخه تر 1842 کلونو ترمنځ، دویمه یې د 1898 څخه د 1898 کلونو ترمنځ وه چې د افغانانو په ګټه تمام شوې. د افغانانو او انګریزانو ترمنځ دریمه جګړه هم د 1919 میلادي کال د مئی په میاشت کې پیل او د اګست په میاشت کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیا اعلان پای ته ورسېده. د 1299 لمریز کال د زمري د میاشتې په 28مه نېټه چې د 1919 میلادي کال د اګست میاشتې له 19مې نېټې سره برابره ده، انګریزان دې ته اړ شول چې د افغانستان د خپلواکۍ هوکړه لاسلیک کړي. د ازادۍ له اعلان وروسته خلکو ته په وینا کې شاه امان الله خان په هیواد کې د ښوونې او روزنې په پراخېدو ټینګار وکړ. وی ویل چې یو بېسواده هیواد نشي کولای آزاد واوسي. د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې د خپلواکۍ د افغانانو په ډیرو هڅو او منډو ترډو ترلاسه شوې ده. له دې سره د افغانستان ژغورنې د ملي جبهې مشر او جهادي مشر صبغت الله مجددي په دې باور دی چې د افغانستان ازادي ساده نه ده ترلاسه شوې او باید په سختو حالاتو کې وساتل شي.
نن د ټولو غازیانو ورځ. د افغانستان خپلواکۍ په اسانه نه ده ترلاسه شوې. په دې کې وینې تویې شوې، قربانۍ ورکړل شوې او دا د هیرولو نه ده.
خدای وای چې له بده مرغزینی بیا نن سبا غواړي چې د افغانستان ازادي ستونزو ته یوسي. باورونه دا دي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د شاه امان الله خان هڅې نه هېرېدونکې وي او باید خوندي وساتل شي. د یو شمېر سیاسي کارپوهانو په خبره که څه هم د امان الله خان له اصلاحي پروګرامونو نږدې یوه پیړۍ تیریږي، خو لا هم عملي شوي نه دي. د چارو کارپو ودیر صافی:
بعد از رفتن امان الله خان
هغه اصلاحات چې امان الله خان غوښتل هغه په 20مه پیړۍ کې وو، خو اوس 28مه پیړۍ ته ورسېدو، خو لا هم عملي شوي نه دي.
د نوموړي په خبره دا چې د امان الله خان پلانونه له ننګونو سره مخ شول، لامل یې ډېر ژر د اصلاحاتو پیل کول وو. د ښاغلي صافي په خبره له یوې خوا په افغانانو کې د زده کړې کچه کمه وه او له بل پلوه بهرنیو هیوادونو د امان الله خان پر ضد منفي تبلیغات شروع کړل چې له کبله یې د نوموړي نظام نسکور شو. بلخوا د افغانستان ولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد هم په دې باور دی چې شاه امان الله خان په سختو شرایطو کې خپلواکۍ بیرته واخیسته، خو 99 کال وروسته اوس بیا افغان ځواکونه د حاکمیت د ساتلو لپاره جنګیږي. خو د دغو جګړو سره سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د ورځې په مناسبت ځانګړې تیاریانې نیول شوې دي. په دې ورځ د سترو ښارونو ظاهري بڼې بل رنګ اخیستی، د هیواد د بیرغ څخه نیولې بیا د ډلې ډلې ګرځېده او وطنونه ځای ځای لیدل کېږي. یو له هغو ښارونو څخه چې دا ورځ پکې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېږي د جلال آباد ښار دی. په دې ښار کې د غازی امان الله خان مقبره هم واقع ده. خو جلال آباد په دې وروستیو کې د سختو خونړیو پیښو شاهد و. اوس پوښتنه دا ده چې دغو نامنیو آیا د خپلواکۍ د ورځې پر ویاړلو او نمانځلو اغېز نه دی کړی؟ د ننګرهار ولی حیات الله حیاتی پاړه ازادي راډیو ته وویل:
څومره چې زه تر اوسه وینم، الحمدلله د تیر په څیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ، د شاه امان الله خان غازی تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی په ریکشو باندې، په دوکانونو باندې، حتی د شپې د پانه د دې په خاطر چې د ورځې ګرمي وي ډیری ځوانان سره یو ځای کیږي، دو پاتړونو ډولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډیږي، تر څو ښاریانو ته او د ښاریانو سره او د ننګرهار د اوسیدونکو سره ورځې په مناسبت خپلې خوښۍ شریک.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځې د نمانځنې په خاطر یې په ټول هیواد کې ځانګړي تدابیر نیولي دي.
ترنو دوستانو زمون غږ له آزادی رادیو نه اوري، او نن د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 99مې کلیزې ته سره برابر ده. یو وار بیا مو دا ستر او لازمت ډکه ورځ مبارک شه. اوس هم 12:30 شوي. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لاغې نه وروسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو. له آزادی رادیو سره پاتې شي.
ولسمشر اشرف غنی د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې په مناسبت د دفاع وزارت په انګړ کې د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګېډۍ کیښوده. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به نن په دارلمان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په یوه بله غونډه کې هم ګډون او وینا وکړي. راپورونه وایي چې د فاریاب ولایت بل چراغ ولسوالۍ تیره شپه وسلوالو طالبانو ونیوه. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني وایي طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي حمله وکړه او بې جګړې ونیوه. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د لوی اختر په ورځو کې له طالبانو سره د اوربند په اړه غور روان دی او دی به خپله پرېکړه د هغو سپارښتنو په رڼا کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کیږي. د ایران دفاع وزیر وایي هیواد د توغندیو د پروګرام په برخه کې د خپلو ظرفیتونو د لوړولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. امیر حتمی وویل راتلونکې اونۍ به یو نوی جنگی جت الوتکه نندارې ته وړاندې شي. یوه روسۍ میرمن چې په امریکا کې د روسیې د حکومت لپاره د غیر رسمي ایجنټ په توګه کار کاوه د واشنگټن ډي سي له بنده د ویرجینیا ایالت د الکساندری محبس ته لیږدول شوې ده. چارواکو د دې کار د علت په اړه څه نه دي ویلي. کرملین وایي د روسیې او جرمني مشرانو پرون په خپل منځ کې اوږدې او جدي خبرې وکړې. د کرملین ویان نن وویل د جرمني صدر اعظم او د روسیې ولسمشر په خپل پرونی کتنه کې د اوکراین، سوریه، ایران او د ګاز د مهم پایپ لاین په شان د جدي موضوعاتو په اړه 3 ساعته خبرې وکړې.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، سړی مشه وخت مو په خیر. د نور بسته شکست سکوت و نیز خبرونه ته ډیر خراغ لې خبرونه درته د نیم ساعت لپاره ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه نننې موضوع مو دا ده چې په افغانستان کې د خزو لپاره عدالت ته د لسرسي په برخه کې کومې جدي او عمده ستونزې شته، او افغان میرمنې چې کله خپل حق غواړي یا د حق د ترلاسه کولو لپاره کوم مختلف مراحل دي چې هغه باید طی کړي یا ترسره کړي تر څو عدالت ته ورسیږي، او په دې برخه کې له کومو عمده او جدي ننګونو سره مخ دي. په خبرونه کې مو میلمنې ته هم بلنه ورکړې. زمونږ میلمنه د نن بحث لپاره چې بلنه یې منلې او سټوډیو ته راغلي همیرا کوهزاد ده، چې دوی د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې دوی فعالیت لري، فعاله ده. او همدارس تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظر سره شریک کړئ، او مشخصه پوښتنه هم که کوهزاد صاحب نه لرئ نو مطرح کړئ. 0902-555-0999-4015-30. کوهزاد صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام، تشکر از اینکه زمینه را ایجاد کردین که من امروز مهمان استودیو شما باشم و بتانم امروی مردم عزیز خود در داخل افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان هم کلام شوم.
تشکر که به برنامه تشریف آوردین. در ابتدا میخواستم از نظر شما که کار کردین و در بخش دادخواهی هم زیاد فعال بودین، واقعا چقدر سخت است یک زن افغان وقتی که با مشکل مواجه میشه برای تامین عدالت و یا برای دادخواهی چقدر مشکل است یک زن افغان که پروسه را طی بکنه تا باشه که عدالت در مورد تامین شه؟
خب ما میخوایم که اول یک پیش گزینه داشته باشم که امید دسترسی به عدالت یکی از حقوق مسلم بشری زن و مرد است و متاسفانه امید تاثیرات منفی جنگ در افغانستان باعث شده که زنها و مردهای افغانستان روحن از نظر جسمی اقتصادی و در بخشهای روحی رفاهی و اقتصادی همیشه اینا متضرر بودن بسیار میبخشن و ای باعث شده که متاسفانه در 14 در سیستم قضای ما حضور زنها کمتر بوده، کم رنگتر بوده و بیشتر یک محیط مردانه هست که خودش هم باعث شده که زنها نتانن یک احساس راحتی داشته باشن و بتانن که خیلی راحت به حساب ای که یک مسئله هست وارد سیستم قضایی مراجعه کنن و حق خود بخواین، چون عموما محوریت مردانه بوده و یکی از علتهای ازی است که نتانستن خانم ها و در طول 40 سال جنگ هم بتانن روی حقیقی های خود وارد سیستم قضا شوند. و دیگه ای که نبود امنیت جانی خانم ها، مثلا برای یک خانم خیلی سخت است که وقتی که متضرر میشه از یک نفر شکایت کنه و اومن طرف قضیه کسایی هستن که قدرت دارن، پول دارن، نفوذ دارن و او خانم امو امنیت جانی را احساس نمیکنه که بره شکایت کنه و ای امو باز دوباره تاثیرگذاری رفتار مرد سالانه هست که مردها بیشتر در سیستم قضا دسترسی داشتن. و دیگر یک چیزی که ما در این وقتها دیدیم عدم تطبیق قانون است به شکل درستش. متاسفانه نبود میکانیزم درست برای گزینش از این پروسه بسیار زیاد کم رنگ ساخته. مثلا خانم ها کمتر در بخش های اداری قضا کار میکنن، نبود خانم ها دسترسی نداشتن خانم ها به وکالای مدافع هم یکی از علت ها هست. خب از امو اول تا آخر اگر نگاه کنیم فرهنگ ما هم تأثیرات خود داشته، یه ای از نظر فرهنگی شرم است برای یک زن که وارد محکمه شود یا طلاق خود بخواه یا که خدای نکرده از یک جای دیگه متضرر است. اینا باعث شده که زنها حضور کمرنگتر داشته باشن و با ترس و وحشت وارد سیستم قضایی افغانستان شوند. از این خاطر من فکر کنم که نیاز هست که سر از این موضوع بیشتر تحقیق صورت بگیره، آدمهای کارکشته‌تر وارد سیستم قضایی افغانستان شوند، زمینه برای خانم ها داده شود، تحصیلات امیدوار هستم که خانم های ما بتانن بیشتر وارد رشته را انتخاب کنن که بتانن برای امنه به خود در قضای افغانستان کمک کنن. متاسفانه اکثر خانم ها بیشتر دوستان معلم شوند یا دکتر، ولی باور کنین که در بخش های امنیتی و قضا هم ما حضور زنان زیادتر نیاز داریم.
ولی شما گفتین در گپای خود که محیط مردانه است و یا به یک شکل مشکلات وجود داره، پس چطور انتظار داشته باشیم که در این یک حالات خانما بیاین و در عرصه تامین عدالت در ارگان‌های عدلی و قضایی دل خوش کنن و کار بکنن؟ مشکل نیست؟
یک چیز را که من میخواستم براتون بگم این است که امی فرهنگ و عنانات قدیمی ما جایگزین قانون است و به خاطر از اینکه این فرهنگ آهسته آهسته تبدیل شده و جای خود برای قانون بده، وظیفه ادارات دولتی، حکومت و همچنین مؤسساتی که به خاطر حقوق بشر ساخته شده، مؤسساتی که برای حقوق خانم ها ساخته شده و اکثر کارکرد از اونها به خاطر عزیز که خانم ها دسترسی به سیستم قضا داشته باشن، اینا بیشتر باید فعالیت کنن. آگاهی عامه باید داده شوه و مخصوصا نیروهای امنیتی ما مثلا در بخش حوزه ها و اینا بیشتر آگاهی حاصل کنن که چطور برای خانم برخورد کنن. اکثر خشونت ها رو شما ببینین وقتی یک خانم متضرر میشه یا مورد خشونت قرار میگیره به عوضه که میایه، باور کنین که ما چیزها شاهد بودیم که او خانم ترجیح داده که اونمو خشونت در خانواده داشته باشه، اونمو بدبختی ها رو بکشه، ولی حاضر نیست به حوزه پلیس بیایه، چون اکثر بدرفتاری هایی که پلیس همراه از اینا دارن یا سوء استفاده های جنسی که از اینا صورت میگیره، این باعث شده که اکثر خانم ها نرن شکایت نکنن در عوضه. پس به این نتیجه میرسیم که باید ما بیشتر ادوکسی کنیم، بیشتر به خاطر رسیدن زنها به حقوقشان در سیستم قضا بیشتر باید دادخواهی صورت بگیره، آگاهی عامه و همچنین دولت باید بازنگری داشته باشه بر قانونهایی که در مورد خشونت علیه خانم‌ها هست.
و در رابطه برنامه‌هایی که عملی شده مشخصا از سوی حکومت، چقدر حداقل برای شما از پیششان راضی هستین و تانسته یک تغییر مثبت را بیاره؟
خب ما میخواییم بگویم که باز دوباره متاسفانه جنگ بی خانم، جنگ خانمان سوسی که ما در افغانستان داشتیم در این 40 سال باعث شده که سیستم ما، حتی حکومت ما هم نتونه بعض کارها را به طور شایسته‌ای که باید انجام بدن نمیتونن انجام داده. زمانگیر هست، وقت نیاز هست، ولی کارها صورت گرفته. من فکر کنم که انشالله در چند سال آینده ما این مشکلات کمتر داشته باشیم و اکثر برنامه‌هایی که صورت گرفته رو از طرف دولت و از طرف مؤسسات تغییر نسبتاً در دیدگاه مردم آوردم و امیدوار هستم که بیشتر دولت سر قانون‌هایی که هست غور بیشتر داشته باشن و بتونن پالیسی‌های بهتری را در سیستم قضایی افغانستان وارد کنن که برای نفع خانم ها باشه. و فکر کنم که وقتی که یک خانم از نظر روحی و اقتصادی شرایط بهتر داشته باشه، مخصوصاً میتونه بهتر یک جامعه سالم‌تر رو شما داشته باشین. یک خانم وقتی که در خانه مورد ضرب و خشونت شوهر قرار میگیره یا در بیرون در محیط کار مورد آزار و اذیت قرار میگیره و وقتی هم که وارد سیستم قضا میشه میخواد دادخواهی داشته باشه، میخواد حق خود بگیره، اونجا هم متاسفانه حقش بهش دادن نمیشه، خیلی سخت است. و ما عطا اسلام هم ایره فکر کنم که قابل قبول نباشه از نظر اسلامی که یک خانم به حقش نرسه و مورد ظلم ستم قرار بگیره. از همین خاطر به نظر من کارهایی که صورت گرفته کارهایی هست که ابتدایی است و امیدوار هستم در سالهای بعد این کارها و اقدامات بیشتر و بیشتر و مؤثرتر واقع شود.
و شما از قوانین گفتین، قوانینم از بررسی قوانین فکر میکنین شما کار کردین، مشکلات وجود داره در عرصه قوانین که باید یا هم تعدیل شوه و یا در کل مشکل وجود داره در این رسته؟
راستش اگه بخواین ما بیشتر میخواییم بگویم که قانون افغانستان مخصوصا قانون جزا باید که یک مورد بازنگری دوباره قرار بگیره، به خاطر از این که زمانی که قانون ایجاد شده بوده یا نوشته شده بوده شرایط فرق میکرده، ولی اکنون شرایط اجتماعی افغانستان هم فرق میکنه. خشونت ها در زمان های گذشته چیز دیگه بوده، ولی حالا خشونت چهره دیگه ای داره. بله، به نظر من باید یک تعدیل و بازنگری در قانون صورت بگیره.
بله، به شما پس بر میگردیم. قدر من آوریدون که سی و لند دم اخلو لدمی و روست است اسواری که هم را اخلو کولش اخبال پختنی و یک مشخص نظر لره منسره مطرح کرد.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مې azadiweb@referl.org.
به هم ستړي مشایخ پرونته په خیر راغلی. اوس هم ورسیږي اوریدونکو تاسو ته چې اړیکه مو راواخلو. یو اوریدونکی را سره وصل شوی، دوی به راواخلو. سلام، ستړي مشه، مهرباني خبرې وکړي.
قربان شم سپین منګل د کلیپونه په کار کوم د پکتیا ولایت نه.
منګل صاحب، پکتیا ولایت نه خبرونه ته راغلی.
قربان شم خورجان، یو درې څلور پښتنې لرم، اجازه لرم؟
مهربانی، درې څلور پښتنې.
ایوا پښتنې نن دا چې دا په خځه په تعلیم نر پر ځای د خورشتيار د خدایښونه نه دوکنه چې په خځه وکنه تعلیم وکي علم په پر ځای.
بله،
دویمه پښتنې مې دا چې مقصد ایوا خځه کړای شي چې اسلام په شو پابند خوخه وده وکي.
د دوی مه پښتنه دی بیا تکرار ک، یو خزه کولای شي چې په خپل خوخه
یو خزه کولای شي، یو جنکی ک خزه کولای شي چې د اسلام په چوکټ کې په خپل خوخه واده وکي.
بله بله،
دریمه پښتنه می دا چې د خور لور دولت حرام دی، د خلک والی کې لته څه د ټول خلک خیاندلونه په پیسو
صحیح شو ډیر مننه منګل صاحب خبرونه واوره کوزا صاحب تفسیر پیولری یو بل اوریدونکو هم وصل شوې سلام سړي مشیخ خبرونه تخره
مننه تاسو ته سلام غواړم سلام غواړم په خیر وختونه غواړم ډیر خبرونه سره زینوم موضوع کپه درته وایم
ښه موضوع به درته وایم نوم دې راته وایې کم زینه دې اړیکنی ولې خبرونه موضوع نن را سره د مدني فعال همیرا کوزات په خبرونه کې شته او دوی د ښځو د حقونو د خوندیتوب په رابطه باندې فعال دي او کار کړی مشخصا خبرونه موضوع دا ده چې په افغانستان کې کله چې یو مېرمنه له ستونزو مشکلات سره مخ کیږي څومره عدلي او قضایي بنسټونو ته چې ځي دې سره د عدالت په تامینولو کې څومره مشکلات سره مخ کیږي او دغه پروسه په ټوله کې څومره ستونزمنه ده په دې رابطه باندې کېدای شي تاسو خپل د سیمې حال راته وویل چې هلته په کوم ځای کې چې اوسېږئ کله چې مېرمنې ستونزو سره مخ کیږي په څه شکل ستونزه حل کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته ځي قومي مشرانو ته په څه شکل مهرباني
مننه کوم لومړی دې دا ګران خورې زما سلامونه ومني د خپل سیمې په اړه څه درته وایم زه تاسو کې د زغل ولایت د دایڅه فون سولې سیدن کوم هلته مور جون کو خو متاسفانه بد وختانه به وای چې څه خطرې به تاسو سره سره کوم د وخت نه ولې بخښنه غواړم هلته خلک امو په حیات الله سره سینې لري صاحب په دایڅه فون سولې کې ځکه زابل دول سولې 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 لري اګه ټول سول سولې په ساته په ځینې ځینې ځای کې مکتبونه او مو په هغه دار څه خو هلته د حکومت په لومړي کلونو کې ستونځي کړنه کنه دا سينور څه ول هو اوس متاسفانه اوس نشته ځکه چې د قانون مثلا موږ قانون سره د لاغوي څخه موږ داسې کارتلر دی چې مو خانه باندې د خپل ځانانو په اړه خپل راتلونکي ته مثال په هیڅ هم نه کړی ځکه خوند له ذات ستون سره مخامخ لذت له بس او تر خال سره مخامخ دي زه تاسو خاطر دا هم تکراراند ول مخکې ما یادونه کړې دا ډیر ځلې به خاطر ذات خوند په کوم عمر او دی ذات خوند سره ذات المنف کې ته خو سر په قربان یې هم دا خوان او یو خاطر دا چې د کیسې دام په سلګونو په زرګونو خلک سره سوا خور و یو دنیا علم و لو چه خپلا مجور علالا کلا هیچ گناه هم نه تصورو که کلا مرشخوالا پا کابر کسی مشکار کوئی دا کابر لدوال سرون سخا سپنی سدیره لیده دا تاسی نوری بجی بجی خاطره لری سی خاص غط بد لامل دا دی دا بسواده دا مو پا حوی دا نپایولو ځات نور احمد زکه البته داسې ورګانونه نه ساده داسې زمینی نه ساده داسې ادارې نه سزده شکایت ته وکي او نه هم خلک نه هم خپلرونه یا هم خواندان د پرېږدي حتی نارینه ډاکټر سره نه ورو ورو تاسو باور وکي دلته مو په هوای نه سه ځون د هدوالو ډېر سخت نه هم د نامې له کبله حکومت سرپدر ډول نه هم پښتنه کولای شي ځکه کومه د دې درس په اړه شکایت خپور کو
بله ډیره مننه کوم ستاسو نظر مو واوریده او رسو پریمل منام تبصره ولري یو بل اوریدونکو دوی بام را واخلو سلام سړی مشیخ پرون ته خراغلی بله قسم غاورې مهرباني خبرې وکي
مننه کوم جناب پردیس بتاست زما غږی پردیس
بله بله ستاسو غږ مونږ لرو مهرباني
جناب پردیس تاسو ته عبیدالله عبید ته او د بی بی سي ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم خدای دې وکړي چې را تر او جوړ به یو ښه خبرونه پیل کړی وي
وعلیکم السلام مننه اورور نوم دې مراته وای کوم ځینې د تماس نیولای مهرباني خپل نظر رسره شریک پښتنه لري
مننه کوم جناب پردیس به تاسو همیشه نه ګډونوال نورمرجان زیرک د خوست ولایت نه سره تماس کیم
زیرک صاحب خو راغلی خبرونه ته
قربان مننه کوم لکه څنګه چې پردیس به موږ ګورو ولو کدا غډیره لوی ستونزه ده هدي مرمنو په پروسا کې ولې که چېرته موږ په ټولنه کې ډاکټر ونه لرو یا څارنواله ونه لرو نو تاسو به ورو کې پردیس چې دا پروسا به څومره ستونزمنه شي خو دلته یو ستونزه شتون لري چې که چېرته موږ د خپل مرمنو یا خپلوانو ته اجازه ورکړو چې په تعلیمي تعلیم دوام ورکړي، خپل زده کړې ترسره کړي، نو په آینده کې به د دوی کوم خنډ نه رامنځته کېږي. ولې ډېری دا ستونزه پردیس کې شتون لري چې موږ اجازه نه ده ورکړې. خو که چېرته موږ د اسلام د شریعت سره فکر وکړو چې ښځو ته پرې څومره حقوق ورکړل شوي دي، خو متاسفانه چې موږ د اسلام په چوکاټ کې تر اوسه پورې هېڅ هغه نه دی عملي کړی. خو بل قدر ته وایم پردیس به هغه اسلام شریعت چې تل دی په مطابق کوم ګلاب شو، موږ به ان شاء الله هر کار ستدوي. کدی په اسلام دی شریعت په چوکاټ کې موږ نو روان امکان ولري چې هغه پرسان نور هم سرزمنه شي.
نو ما هم دا پښتنه دی مترکه مهرباني
قربان اما خو پښتنه هم دغه دی خو جن دغه چې تاسو د خپل لپاره څومره هرې ځلې کړی دی، تاسو مدني پانې څومره دې په دوسیو کې ځکه کوم څومره هڅې کړې دي خپل اسلام لپاره چې تاسو خپل خسي کړې دي.
بل ډیره مننه کوم نورمجان زیرک له خوښ نه تماس نیولای او سپم کوزات صاحب ته اوریدونکو پښتنه تاسو واورې دي. منګل صاحب فکر کوم د پکتیا نه تماس نیولای او دا سوال درلود ویل چې تعلیم بالای زن و مرد فرض است. دی فکر کنم که شک داشت، گفت که اگر شما یکم وضاحت بدین که اون یک چیزی است یا نیم.
اول خو میخوایم سلام بگویم خدمت برادرم در پکتیا، امیدوار هستم که امروی خانواده صحتمند باشن. فکر کنم که سوال خیلی به جایی هم دارن که در مورد تعلیم که میگن زگهواره تا گور باید دانش آموخت و خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم یکی از نصایحشانی است که علم فرض است بر سر تمام انسان ها، پس انسان مجموعه زن و مرد هستش، که اینجا نگفته که زن تعلیم کنه یا نکنه یا فقط تعلیم بر مرد است یا دانش بر مرد است، گفته که بر تمام انسان ها، پس انسان که شد زن و مرد نداره.
بله. سوال دوم داشتن، گفته شده که وقتی خانواده در مورد خواهر و دخترایشان وقتی که به ازدواج در میارن پول میگیره ی آرام است، پس چرا این کار میشه؟
خب من فکر کنم که یک بحث خیلی، باز میایم سر اسلام و انعنه. بعضی وقتا ما همی مشکل مذهب که رسم و رواج گت میکنیم که یاد ما میره که بعضی چیزها رسم و رواج هست و بعضی چیزها مستقیم از اسلام آمده شده. اما انحنات زشت و ناپسنده هست که ما داریم، شاید در اسلام ما زیادتر نمیخوایم در این مورد صحبت کنم چون که به اندازه‌ای که باید ضروری باشه معلومات کافی ندارم و امیدوار هستم دفعه دیگه میمان شما یکی از اسکالرای اسلامیک باشه و یکی از علمای ما باشه که بتونن جواب ای برادر ما را درست بنا به آیات و حدیث درست بتن. ولی در کل به نظر من خب بنا به معننات یک چیز هست که میگن یک شیرینی باید وقت داده میشه در عوضش یک چیز باید بر خانواده مانده شه. ولی متاسفانه یا شیربها هست که همون شیری که مادر بر طفل خود داده، او یک چیز هست که به نظرم یک کم از نظر مذهبی هم شاید یک ذره ریشه داشته باشه، ولی من دقیق نمیفهمم. ولی در کل گرفتن پول مثل از این میمونه که آدم دختر خوده لیلام کنه. این دیدگاه ما هست، اشتباه هست. امیدوار هستم که پدرها و مادرها و همچنین کسایی که در قرا و قریجات هستن، بزرگای ما، علمای ما بتونن سر از این موضوع بیشتر صحبت کنن که زن نمیتونه یک لباس بر فروش باشه یا برای لیلام باشه که برای زو چیز باشه. از نظر من خاص، از نظر اخلاقی و فکر کنم از نظر اکثر زنهایی درست نیست که خانم ها فروخته شوه. مثل از این میمونه که آدم دختر خود بلی لام بانه. امیدوار استم که در آینده نزدیک شاید ازی باشیم که دو خانواده به خاطر یک زندگی خوش و خرم دو جوان کوشش کنن و مسائل پول و مادیات کمتر باشه در این گفتمان ها و به خاطر ازی که آینده یک دختر بستگی داره. مثلا خدای نکرده اگه خانواده پول زیاد میگیره، وقتی که دختر به خانه شوهر خود میره توقعات زیاد میشه و زیاد زیر ضرب و شعته و شکنجه و همون کیانه زبان میمونه که ما به خاطر تو پیسه دادیم و این خودش هم درست نیست به نظر من.
و یک شنونده ما از فکر کنم از وردک تماس گرفته بود، گفت که وقت شما دادخواهی میکنین چقدر با مشکل مواجه هستین در مورد
راست شو اگه بخواین یکی از چالش‌های خیلی کلان ما بود که ما تهدید می‌شدیم بعض وقت‌ها. من یک دوره‌ای که امرو یکی از مؤسسات داخلی کار می‌کردم و مستقیم امرو شلترها بودن یا خانه‌های امن، متأسفانه چیزهایی را ما دیدیم که اصلا قابل قبول نبود. تهدید از طرف امو تفنگ سالارا، تهدید از طرف مردم، تهدید از طرف خانواده ازو، یکی از چالش‌های خیلی بزرگی است و اکثر تهدید می‌کردن که اگه شما مثلا خانم منه کیسش را اعلان نکنین، ما میام شما رو مثلا دفترتان رو منفجر میکنیم. و این باعث شده بود، باعث نشده بود که ما کار کم کنیم. سارم در بخش ادوکسی امو مؤسسه دختر جوان کار میکردن که من یکان دفعه به خاطر از اینا هراس داشتم که خدای نکرده کدام اتفاق سرشون نفته. ولی باور کنین با تمام جدیت روز به روز کار خود بیشتر میکردن و وقتی که ما اونا رو میدیدم خیلی خوشحال میشدم که خانواده‌ای هم هستن که به حقوق زن باورمند هستن، حقوق اسلامی زن باورمند هستن. ماشاءالله اونا دخترای بودن که هم از قانون اسلامی میفهمیدن و هم از قانون جزای افغانستان خیلی خوب. و اکثر وقتا من خیلی متاسف میشدم که چرا مثلا مردم اجازه نمیتن که زنها در رأس مثلا قضا باشن. خانم ها خیلی خوب میتونن که بعض قضیه ها را پیش ببرن. ما مشکلات داشتیم و مشکلات هم هست و تنها راه حلش هم این است که حکومت یک قبر درست کنن سر از این مطالب و همچنین آگاهی عامه. نبود سیستم قضایی در شهرستان ها یا ولسوالی ها یکی از چالش های بزرگ ما هستش که متاسفانه همون نبود اهمیت جانی زن ها هست، چون محیط خردتر هست و خانم ها زود مثلا شناخت میشن. از این خاطر خیلی مهم است که ما بتونیم در قرات و قصبات و ولسوالی ها کارهای ادوکسی یا آگاهی عامه را شروع کنیم، چون اونجا بیشتر انعنات جایگزین است تا سیستم قضایی. و باز میگم که این وظیفه مردم افغانستان هست، وظیفه تمام مؤسسات است که در این بخش کار میکنن و وظیفه سیستم قضایی خود افغانستان که بتونن مردم ذهنیتشان روشن بسازن و یک دیدگاه بهتر سر از این موضوع داشته باشن که زنها هم یکی از حقوقشان هست که دسترسی به قضا.
یک شنونده دیگه ما در مورد تلاش های خود شما گفتن چقدر باعث ازی شده که در مورد حل دوسیه ها و یا کمک کرده باشه در تامین عدالت برای خانم و تلاش های شخصی خود شما چقدر فکر میکنید؟
من چون یک بک‌گراند دارم که امرای مؤسسات که در این رابطه کار کردیم و همچنین یک بک‌گراند دارم پیشینه‌ای که کارمند دولت هم بودیم در بخش که جایی که باید تامین عدالت شوه، راست شو اگه بخواین من شخصا میتونم براتون بگویم که شاید بسیار آلتای بودیم که اتا نمیتونم امیاله براتون بگویم که چقدر متاثر کننده است که یک زن افغان دسترسی نداشته باشه و ابتدایی ترین نیازمندیش که حق و حقوق است. ما کارهای زیادی کردیم، میخواییم در این رابطه براتون بگویم که یک خانم را متاسفانه یک چنگ سالار اختطاف کرده بود و تا حد زخمی شدن هم ما خودم رفتیم و یک از دستاوردهایم بوده که او خانم باز دوباره به خانوادهش بازگشته.
بله، بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین.
تشکر شما
را کوزات در خزو دچار و مدنی فعال قدر موریدون کو لطاس و من نکم چی در دیده محل مونگ سروی 0-9-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ونیسی پام دیش میرا دونی پچریان کې یو خپل ستونزې لمون سره شریک کې تربیه مو په پاک او مهربانه څختن تلاس پرم پاک لامو ملش.
نشان دے گلان پبھی کرنا ہما دروخ نگران دے گلان غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما وطن عبودان خرم خدمت بئی ضرور کرم زدا وطن عبودان خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما